السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم په د هلت چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لاندو خبرونه ته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خبر کړي ویلي دي چې طالبان باید افغان خبريال علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسأله وڅاري د کمیټې په ورته وخت کې طالبان غوښتي دي چې د خزینه خبريالانو په کارونو کې د خند رامنځته کېدو مخه ونیسي د کمیټې د اسیا د برخې همغږي کوونکی سټیفن بټلر وایي په کابل کې د خبريال علي اکبر خیرخوا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبريال مرجان وفا استل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبريالانو په برخه کې شته د فوټو ژورنالیست خیرخوا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سه شمې په ورځ د کابل کوټه سنگي سیمې څخه تریتم شوې دی د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتنو می واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولي دي د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې دوی دا کسان د تحقیقات لپاره د ولسوالۍ مرکز ته راوستل دي د ننګرهار امنی قمندانی د سرخرو د ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي د ننګرهار د امنی قمندانی ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوې خدای وایي چې درې نور کسان سرسری پکې ټپیان شوي تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده معلومه او عاملین هم نه دي نیول شوي روسیز واکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانس کولات د یو مخنیول لپاره نهایي هڅه پیل کړې دي د اوکراین ولسمشر وایي چې روسیز واکونه د دې سیمې د خارو د نیولو لپاره ډندې بمباری کوي چې په نتیجه کې سلګونه ملکیان وژل شوې دي او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلې او د هغه میرمنې ټپي کړې ده د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیر شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او له سیمې پښې سپکې کړې ایرانی رسنیو ویلي تهران کې نن په یوه جلا پیښه کې دوه نور پولیس ټپیان شوي دي دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل لوریدلی شي ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستۍ ترهګریزو بریدونو خپلواک څېړنه غواړي طالبان هم خپل اړخه د بریدونو د څېړلو ډاډ ورکوي
دغه پیخي موږ تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي غالبا د داسې جنایتو تر شا داعش په نامه پدیده چې کومه یادېږي هغه دي
افغانستان کې د داعش د فعالیتونو هدفونه څه کېدای شي
په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو د یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي افغانستان کې د هیڅ وسلوال فعالیت ملاتړ نه کوي
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي
نو راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې اوکراین وایي دغه هیواد د ختیځ په وخار کې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي خاغلی بنټ په مزار شریف او د غراس کابل کې ورسته یو 14 ته په اشاره ویلي دا ډول بریدونه په خپلواک توګه څېړنه ته اړتیا لري په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی تفصیل په دې راپور کې اورو
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي 14 چې په کې ملکی وګړي په نخښولند خمن کړي خغل بنټ په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو ترورستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې خغل کلی دا نور بریدونه بشپړې خپلواک او هر اړخیز څېړنې ته اړتیا لري په مزار شریف او کابل کې د پنځشنبه ورځې په 14 بریدونو کې د شپاړس ماشومان په ګډون یو وشتنه ووژل شو په مزار شریف کې د شوی او 14 مسؤلیت داعش ډلې ومانه هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې طالبان وایان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافه څېړنه ټینګار کوي هغه نن ازادي رادیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه په دې داسې کومه یادېږي، هغه دي ځکه چې هغوی د دې شیعه هېوادوالو یا د ځینو صوفي کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوترش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مندي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خواو غږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوای د دوی د مذهب او عمل د ازادي حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند د صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې روان وضعیت په اړه اندېښنه وښود او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول وو. هغه دعوه چې اوس تر نیوکې کې لاندې ده، د 2023 کال د اګست له 15 وروسته د داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړې. د کابل له هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات وروسته یو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی، خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله ایز اپلی او ژر به یې پاتېشوني حمله منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و موریدل چې په افغانستان کې د داعش وروسته یو بریدونو ته ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې او د دغو بریدونو د خپلواک څېړنې غوښتنه کړې ده. بل لور ته د سیمیزو هیوادونو یو شمېر چارواکو په تاجکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویل دي چې د داعش په وړاندې د افغانستان د اوسنی حکومت ورتیاوي باید لوړ شي. داعش څوک دی او په افغانستان کې د فعالیت عوامل څه کېدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل سره مرکه کړې ده.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به با مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي، او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک چې دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو. او دا مثلا په کې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فاره ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې وتهدیدوي، او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي چې دوی ونه مسالت نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک مداخلې وکړي او هغه یې وکړه. دا ځینې فکر کوم چې د همدغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. خو کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وزبرول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي، هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې تر د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاده،
خلکو په کور چاپا اچوه. دا خو افغانان دي، د طالبانو سره خو ډېر زور ده که دو طالبان هم یو سیمه ته ورولی گیدیر تاثیر لري
استاده،
ولی که سوخ مجبور که هغه به همده کار کهی. لکه پرون چه طالبان امریکا مجبور کرده پا چاپو بانده پا سفریاگ و سفردو بانده، حقیقت خبر ده بندی خانو که دیر وچرد. بیا خونو انسان در زن در دفاع آرش ده نگه کهی.
د داعش او د طالب ترمنځ مفکوروي اختلافات څومره واټن لري؟ څومره دوی یو بل سره توپیر لري؟ چون طالبانو هم اسلامي نظام،
طالبان ګوره طالبان یو سنتي مذهبي قصر ده، او دوی سره د ثبات ډیر شایان دي د خپل ماحول سره د پایوان دي دو داعش په عربي ملکو کې دلته دا یو داسې پدیده ده چې د ماحول سره د تطابق ظرفیت کم ده هلته عربي منطقه کې په ځای دي چې خپل اجنډا او خپل اهداف ته ورسیږي خلک ډیر متضرر کړل.
د سیاسي چارو کتونکو او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادۍ رادیو سره د داعش پر غوښونو او د حملو پر اهدافو خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
ازادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستيال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو ازادۍ رادیو سره په ځنګړي مرکه کې دا سرګندونه کړې چې تفصیل په دې راپور کې.
د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستيال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالد لو قرغزستان ته د سفر پر مهال ازادۍ رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همدارس یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅ کله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحد ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو بهیدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بندسي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نمونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلورویشتمه کابل ونیو.
په افغانستان کې د پوهنتون یو شمېر محصلان وایي چې سکل د استادانو له کموالي سره مخامخ دي او د چارې د درسونو پر بهیر هم اغیز کړی دی.
هر روز که دادان در روز پانتون میرم اصلا خوش آیم نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د چلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمخت او په تدریس کې د نوی گمارل سوی استادانو د کافی تجربه نه لرل هغه څه دي چې لزدک روی زرطوری کرده ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل ای پراپور کې نوم واخیستل سی وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سره سره خپل درسونو ته حاضریږي، خو یو شمېر ستونزې لکه د استادانو کمخت او د نوی گمارل سوی استادانو به تجربه توب عملی مخو ته د رسیدو د مخنیوي لامل ګرځي.
ما استاد کافی نداریم، در پوهنځای های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنرو پوهنځای و همچه خبریم استادان نلری. همچنین مضمونشته چه هیس استاد نلری. ده ده شلکیسه ده از موین نگدیگی، انده دقو مضمونون و لمره پانی هم نده ویلی. هم دارنگمونگ هم یا مضمون نرو، استاد یه چه لهمغی لمره و رس نده راغلی، یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنی دو رسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیرای افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ سوي او یا هم دندې پریښي دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خودم شخصا صرف ما مواجه
له بده مرغه شخصا زموږ ټولګي په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له مخالفت سره مخ دی. ډېری ورځې چې په هنتون ته ځو یو شمیر مضمونه محیص نه تدریسېږي. دوستانو د کمښت له امله او د بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وزوریږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوه ورسته د خزینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په ونی کې درې ورځې خزینه محصلین او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بل محصله هم چې نه غواړي پراپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هسته، هم از لحاظ کیفیت درسی، هم در درسی کیفیت په لحاظ او هم دوستادانو د کمښت او درسی میتود په لحاظ. لومړیو کې چې استادانو کم وو او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي، د درسی میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دی.
د دې تشې د ډکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه موکړه په دې اړه د دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړي کو سره سره بیا هم د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
اوریدونکو، اوس هم یو نړیوال موضوع، هغه دا چې اوکراین اندېښنه ښودلې چې دغه هیواد په ختیځ کې ځواکونه په یو ښار کې د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداري ورکړ چې د دې سیمې د دوه پاتې شارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووځي. له دې سره په یو وخت برېټانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی ترڅو چې کولای شي له توپچی قوی او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفه او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړي کړي او سلګونه ملکيانې وژلې دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له روسیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لشتر لشه یو نیم زر تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونی سي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسی چانسک او سیوردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغه دوه ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاس ته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو، زه څلور نیمې بجې بیرته راستنېږم. اوس مایک خپل همکار اجمل انت سپارم.
په کندهار کې د غیګنیونې سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي دغه سیالي چې درې ورځې وړاندې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شپږو ولایتونو په ګډون پیل شوې وي، د هرات په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا، د غیګنیونې دغه سیمه ییز سیالي د نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، هرات او اروزګان ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د دې سیالیو له پیلولو مخه د افغانستان په سویل او لویدیځ کې د سیمه ییز غیګنیونې وده او د غیګنیونې له نویو اصولو سره د ورزشکارانو آشنا کول خودل شوی. په هرات کې د جمناستیک سیالي تر سره شوې. د هرات ورزشي امیرت په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په دغه سیالي کې له وو کلبونو څخه اتاوی ورزشکارانو برخه اخیستی وه. د دې ولایت د ورزشي امیرت په وینا، دغه سیالي د دوه ورځو لپاره وی چې تیر ورځ د دریو غوړو لوبغاړو په پیژندلو سره پای ته ورسېدی. د دغه سیالي مخه د جمناستیک ورزش وده او د ورزشکارانو د ظرفیت لوړول خودل شوی او ټاکل شوی د آی پی ایل لیگ پایلو به سبا د می په 9 نیټه د ګجرات او راجستان لوبډلو ترمنځ په احمد آباد کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د آی پی ایل د رسنیو څنګ د راپور لمخې د 2022 کال د آی پی ایل د دویم کوالیفایر لوبه د راجستان او بنگلور ترمنځ تیر شپه ترسره شو چې راجستان په وو وکټو بریا خپل کړه. په یاد سیالی کې بنگلور لمړی تو بهنه وکړه او 155 د منډو هدف وټاکه. راجستان ټاکل شوی هدف د جوس بیتلر د 106 ناسوزیدلو منډو پر مټ 13 ورونو کې ترلاسه کړ او په 2 وکټو یې بریا خپل کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشنه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خبره کړو، خو لومړی یو بل رپورت. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر ستنېدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکي متي الله خروټه به وایي کمیسون تر اوسه پوري د سیاسيونو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسيونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیوات بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کې سره مخته روان د غنو کسانو رابطي نیولې دي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیوات راستانه شول او د دې سره سره غن شمیر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دندې تر سره کړي غوی رابطي کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې به د غوی د رحم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پوخانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشن سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی وس خپل هیواد ته ستانه نشي. خو وس سیاسي شونون کې متي الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهدات سره سر کته نکی او هغه تعهدات په دوه کې سوی هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غختل او دغه دی ګویا کادرونو غختل مثبت نتیجه نه ورکي. درسته یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلار سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نسي، په دې تعین نسي زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلی کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده د ستونزې ژر هوار شي. ښاغلی کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دي. د غور ولایت سیمایز چارواکي دغه خبره تاییدې خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دي. لبلې خو بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکو دا مني چې د دې میاشتې له معاشې 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دي. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکو وی هغوی ته ویل شوی چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دینی مدرسو سره مرسته وکړي. دغه دولتي کارکونکو د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکو چې نه غوړي نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وزه کړی، که څه هم تر اوسه زما له اکاونټ نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمایز چارواکي له دولتي کارکونکو د 1% معاش ګرځول دینی مدرسو ته تاییدوي، که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وایي خو په وینا چې پیسې راټولې کړي. د غور ولایت د والی ویان عبد الواحد حماس وای د دولتي کارکونکو له ماشونو د 1% ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی وو. د هغه خبره دینی مدرسو ته له ماشه د 1% پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دی.
په ټوله کې دا کار د یو خیره اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅ څوک فردي مسؤلیت نه لري بلکې ټول مسؤلیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له معاش د 1% ګرځول اختیاري نه بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او ویل چې په جلسه کې په دې اړه پریکړه شوې او باید دینی مدرسو سره مرسته وشي، هغه ډول چې به موږ یو وخت له 3 میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسالې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت لامل د 1% نه چې د 0% توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکونکي په میشتنی ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپل اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګا
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګل پیغامونه مختره غلي دي څو یې خبرو.
اورال دا واسطه تور تو پاند غولډي پڅو دي تیل پڅو دي خسړې وز د یی پر هیڅ شی واسکار نه کیه. غنم دا غره کم ګران دي مر د غو شان ته ضرورت لرو تر دې خو د اشرف غنی واخلا شو دا د مولا یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ افغانستان نزدري بدر.
زما دا پیغام داسې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وی پراخیږي نامنی زیاتیږي. نو کچیرته طالبان د مخکنی دولت ته جای ورنه کیه په وظیفو باندې ونه ګماري نو دغه جنگ نورم زیاتیږي. کار غریبي نسته کوم خلک سپو امنیتی ځواکونو کې او پولیسو کې وو هغه ټول اوس بیکاره د کورو کې پراته دي. څو خارج ته لاړل در بدره شو. نو کچیر ته کار ورته ونه ګوري وظیفې ورته ورنه کی نو دا جنگونه نورم زیاتیږي. نو نورم دغه ساحه نام نه کیږي بیرته به همداسې پخوا په سیر باندې جنگونه وي. پخوا به دولت په ښارو کې وو طالبان په اطراف کې وو جنګېدلو به جنګونه به ولو اوس په هغه خلک پوسې په دغه کې په اطرافو کې دی په ښارو کې دا جنګونه به بیا شروع وي هماغه کیسه به وي. کچیرته دی په وظیفې ورکې معاشونه ورته مقرر کړي هغه خلک به راشي دی سره به څنګ په څنګ کې وظیفې اجرا کړي نه به نامنی وي نه به ټک وي هیڅ شی به هم نه وي.
اما بابر زه یادګارم دی لغمان څخه ته دا پیغام پرېږدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپولو چارواکو څخه همدغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ درغور دی وکړي ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په علی په بی خبر نه دي او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري نه هلته معلمان سم درس ورکوي نه دی مکتب ځي په دغه باندې دی پابندي کوي. دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي ایشی مکتبو کې وګرځي یا تان دلته کې وګوري چې د درس څنګه نه کوي معلمان کله راځي کله نه راځي.
ګل محمد علمن ولایت تمرجی ورسوالي څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. زموږ د علمن ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي او داسې نور شان ډیر ګران دي. زه خپل دلته چې یم د موچرګاټانو مستیرخانه کوم ته زواره لم شرکت چې په خوا موږ په لس افغانۍ یو شی راوړي دا شرکت څخه اوس یو شی موږ ته تقریبا په 120 افغانۍ راکو 110 افغانۍ را باندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي را شان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دې څه کوم چې د زما پیغام تر د امارت تر مشرانو پورې ورسی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې درسره
لأجمل ان مننه اوریدونکو سره ورنیمه بجه شوی وړاندې درته دوا 19 پرګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه لرو خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګریز بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستۍ 14 ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواک توګه څېړنې ته اړتیا لري. طالبان بیا وایي چې دا ډول بریدونه د داعش له خوا شوي او دوی هم له خپل اړخه په دې اړه څېړنې مخته بیايي. د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خبر کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبريال علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات پی وکړي. فوټو ژورنالیست خیرخوا د کورنۍ غړي وای چې دای د سیشن په ورځ د کابل د کوټه سنگي سیمه لا درک شوی دی. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. ځای طالبان هم دا خبره مني خو وای چې دا کسان مشکوک او د سیړنو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅه پیل کړې. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د خارونو د نیولو لپاره لندې بمباری کوي چې پایله کې سلګونه ملکیان وژل شوي. او د ایران پاکستان بلوچستان یالات کې وسلوالو کسانو یو پولیس په دازو وژلې او د هغه میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو 13 شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف دازې وکړې او لسیمې په خېسپه کې کړې. ایرانی رسنۍ ویلي چې تهران کې نن په یو جلا پیښه کې دوه پولیس په دازو ټپيان شو. اوریدونکو دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیلی ولولې زموږ وی پانه کې مونډلای شي د وی پانه آدرس د azadiradio.com کې انټرنیټ کاروي. زموږ خبرونه راپورونه او د غراز خکولي ویډیوګانې زموږ په فیسبوک پانه کې هم مونډلای شي. د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر ټوئیټر او انستګرام هم د ازادي رادیو خبرونه مونډلای شي. و سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم تاند څنګه لی ادم اباس.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسیدل د اکثره کورنۍ غړي بیکاره شول. ازادي رادیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې لپخوی هم کورنۍ اقتصاد خنه وو خو نن سبا دا چې ډیرې نارینه او خځینه لدان د سخل لري شوي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوند پاتې کېدل لپاره کار وکړي. څه ډول کار؟
شیشه تو زیده، خامک ده، دستی موره تو زیده، مرمر تو زیده، دستی کار کن.
خواهی تاسو هم در سره اومنه ای چه پا افغانستان که اکثر کورنی دستی دی چه یاوی گتی سلی چرتی. شرایط داسې راغلل چې د غیوتن ګټ هم ورنواخستل شو. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیر بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه کار کوي او ستونزې په ګټه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه لار ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکو شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډیر ستونزې مې ولیدلې. زکه چې سړی می مریض وو یو زما وظیفه و غم وظیفه می ودریده منفقه شوم ډیر زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې غم یو غټ ستونزې او ماشومان لمانه ډوډۍ غوښتل ما سړی چای نه و ما لمانه یې خوراک غوښتل
یو شمیر نارینه هم دا منی چې میرمن وي په کورنی اقتصاد کې ډیر مرسته وسره کوله خو لغه ورځې چې طالبانو کاری بندیزونه لګولي ټول خرڅ او مصرف د دوی لغړې دی د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلای چې د اولادونو ضرورت پوره کړي
مېرمنو د منګه کار کول هغه ماش پیسې راوړل هغه د منګه اقتصادي مشکل مې اندازه په حل وو د اولاد په تربیه کې تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته شونغوي هم مستقیما ماش درلود ولې د غورز نه چې دوی په کور ناشته دي دا یو ډیره غټه ضربه ده عام خلکو ته او خپل د مونږ کور کې ډیر تغیرات راغلي مونږ هم وظیفه نه لرو مېرمن هم په کور کې ناشته ده وظیفه نه لري حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم به بخي نړیدل ده
تجربه خودلې چې خځې په ځان سخت تیروي خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري د ښوونې او روزنې په برخه کې فعال قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان میرمنې له بشمیر ستونزو سره مخ دي
څرنګه چې نړیوال شاهد دی اوسنۍ حالاتو کې ډیره سخت ضربه که هغه اقتصادي ضربه ده که هغه فرهنګي ضربه ده که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده ټول شزې تحملي او شزو تراجی دي د ډیرې کورنۍ په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ شزې نه ده نو که سرپرست شزینه بیکاره ای بی تنخای بی ماشی بی آیدی د نور کورنیو نفقه به څوک ته برابر کی د نور اولادو ته به څوک
میرمن نیازی زیاتوی چې د افغانستان میرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان خزو مشکلات زیاتېږي بیا یې حمله نوموړې څخه اورو
علتونه مختلف دي د نظام تغییر د شوزو پر مخ د کار او د وظیفې او د شونځي بندیدل د اوسنۍ دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي او یو لړ نور ستونزې چې شزي نا امید کړی دی بيخي او سرمایه گذاری څوک نه کوي حتی دوی هغه خپل سرمایه چې درلودل بازي خوندې چې تجارانی خوندې وي چې د نور خوندو لاسي صنایع بازارو تارزه کوله هغه دروازې ټول وټړل سولې د دوی خپل سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو اي کاش کې څوک په دې حالاتو کې پنګونه کړې وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مختوي سي هغه بازارو تارزه کړی وای او یا اي کاش او سنۍ نظام هغه ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی غلاسي صنایع لپاره بازار یابي کړی وای ترڅو نړیوال ته وړاندې کېدل د دوی لاسي صنایع او بل اخره د دغلار څخه یو څه حیات تر لاسه ځکه چې د طالبانو په غلمري دوره کې هم مردا کار کړی مرز د پاکستان څخه پورینان راوړل بیا مو په مری او په خالو باندې کندل برته مواستوله بیا په کسرات له مشتبه زموږ پیسې راوړلې دا د ماشومان سیټان به مو جوړول په کورونو کې د ناویانو د پاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړول او هغه خامکونو سیټونه بتل خارج ته د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسا او جرمنی ته بتللا بیا به مشتبرت په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې چې هغه حالت هم تجربه کړی دی موږ هغه تجربه هم لرو خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ میرمنې ډیر متضرر شوی دي
زینو میرمنو چې له اوسنۍ نظام څخه مخکې کار کوي یو څه پیسې په سنداز یا سپما کړی دي خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وی خلاصيږي میرمن نیازی وایي چې افغان میرمنو ته پکار دی چې هیڅ کله هم خپل همت له لاسه ور نه کړي
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړې دي البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلل مخکې یو بوجي وړت تقریبا په 2000 یا به 400 یا 100 افغانۍ وو هغه قیمت تر 2000 پورې مګر اوس هغه په 3000 3500 3800 ته رسیدلی ده نو همدغسې غوړي همدغسې نور مواد چې قیمت سواله د قیمتي خپل یو ډیر ستر تکلیف خوند ته ورکړل چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي هغه ته برته نه رسیدلی هغه کچه نه سي کمولای. یعنی دوی به څنګه وکولای سي چې نوره نفقه پیدا کړي او په کار ولویږي او ځان برته په ځان بسیاسي او خپل اولاد ته علاله نفقه پیدا کړي. خوندي خپل همت له سمو ورکوي. موږ همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سهار سته، په هر بدبختی پسې خوشبختی سته. موږ شکر دې مسلمانان یو. الله پاک ویلي چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم، نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه وي. د افغانستان میرمنې ډېر باغیرته با عفته با عزته میرمنې دي او واقعا په هر ډول حالاتو کې په ډېر سخت حالات کې دوی مجادله کړې، مقابله کړې ده او د ژوند د بقا لپاره خپل د اولادونو لپاره د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه الزلې کړې دي. بدتر حالات تجربه کړې دي خو بیا هم همت د لاسره دی ورکړې چې دا یو د افغاني مرمنو د یو ښه اوصاف څخه ګڼل کیږي او په دې باندې موږ په ټول افغان مرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسلام مریم زړې افغاني جامې په نوي ډیزاین کړي. نو موړې وایي لږ ورځې څخه چې طالبان راغلي د کورنۍ ټول نارینه په کور ناست دي، دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تیر شي.
تاسو چیرته زکریا په دغه لاس ګاندل کنه دای خلینو شیان
او خپل ځان د استعداد ته چې خدای مات ورکړی دا
کوم شیان ګاندي
دا ته په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي هغه شیان زه اوس تاسو جوړو دا غوې کتلک نه نو جوړو
د دوختونو منیر ته خستلای سي چې کوم دوختونه تکي
شیشه تو زیده خامکده داسې مور تو زیده مور مور تو زیده داسې کار کو
دا کار د سیاله قوسر لري او کله مجبوریت دی کې
علاقه خو نو مجبوریت ځکه چې زه خپل معسل یم زما درسونه ماته ډیر مهم ده او ورسته د دینه زما مجبورینه دا کار شروع کړم.
bale د کورنۍ اقتصاد نارتوایت څنګه ده؟
کورنۍ اقتصاد اوس خو د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده، زما کوم داسې ده په دې شرایط کې څو کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده.
مخکې د طالبان راسی افغانستان ته اقتصاد څنګه و او کوم کارونه تاسو کول؟
مخکې اقتصاد خو او د مورسته د طالبان زه خپل عملته کار وکړم، دا دکاندارونو سره د قرارداد د کار کلی اخلم. نور هر ځای ته چیزې مفاد دی ورو اوس هم پیسې دار خلک ته د ډیزاین لار خرجته د دې لپاره زمون کار لکه خراب شوې ده، کاروبار هم نشته. د
د کورنۍ له مشکلات راته وایي کله چې پیسې نه وي، تابان خوراکي توکي نه وي، نور ضروري شي نه وي، په کور کې څومره جار او جنجال رامنځته کیږي؟
جار جنجال خو ډیر ده او څوک چې خپل خانه نه لري، کور نه لري او څوک نه وي چې کار وکړي، د څه جنجالو ډیر ده. زمون کورم داسې ده خپل کور نه لرو، کرایه ده او کاروبار هم دلته راځم یو سې جوړوم او خرڅوم.
تاسو د افغاني کالی ګنډي کنه کله چورمې په ماته کې یا نورې خنونک دي بیا پیسې لاسته درځي، دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي؟
ډیر نه خلک کوي،
مثلا
بیا جوړه کالی ماته 1500 افغاني پاتې کیږي، 1500 زې گزاره کوم. زه دا وایم چې هیڅ کله تسلیم نشي، دا ژوند ده راځي، څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي. زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو دوستان، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر خځې په دې توان دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمينه برابر کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان مرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کوم مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمېره ده 00422 40 شپږ سوه یو. دا ونه نه نه خبرونه تر بیا خېچا.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي د تاندې څنګې ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایست تاسو څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم ځنه لرګي باندې وحل کې موږ مت درس نه زده کی دس درس هم نه راکې مکتب کې سم موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا ځنه وی خیر ته نه وای تا څنګه زده کنه سیس دریم نه وحی دی کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سیس بیا الته وحل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل سمپیان د موږ د سم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختراوالي د تنبل او درس نه زده کوي، نه زده کوي کورس لارتین کور کې ما پختنه کوي پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلاً د ښان پوي وای ورسته دی د خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي د تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چوي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوګینی ولې هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید د درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول یا ورځني درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغه سې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یو اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کیږي، درس څنګه زده شي؟ د دې ماسینون لپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې د درس نشي زده کیږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دا دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دا ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور وړي.
دا خوانیزو مرکزونو د کتاب کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لز دکونکو او محصلانو څخه لار ورک کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه مرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو غوښتل کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښتل کوم مهمه نقطې را وباسم تلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي ته دایکی یو د دې سبب کې چې ترجمه ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه مم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنی ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکټیکي دی چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړای دی، هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي، بیا اولادونه دنیا ته دلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په خاص سماتو غوڼ شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل د غزمونګ تګلارې زمونګ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سن فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی په حوالری باید وکولای شي خپل معلمین او زده کوونکو ته خاص زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي معلم او شاګرد پوي کړي او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې معلم یا شاګرد شکوله اعظم کری دی باندې هم باید سوچ وکړي.
نو د ځکهونکو محصولانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصول ته، چې محصول فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومره مسله خپل محصول ترجیح کیږي، هغه دغه چې محصول باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا د مغلق جملې ځانته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي، استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګر
ګروپی مسله ځینې کسان عادت لري ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي مثلا د دوو نفرو ترمنځ د دریو نفرو ترمنځ د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا تبادل افکار منځته راځي دا ډېر ګټور تممیدای شي ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي هغه خز دکېږي نو دا عادت پورې هم تړاو لري اما په ګروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې دا زما وړاندیز هم دی
مننه زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي
سهار وختي ښه وخت دی ځکه دا ثابته شوی تجربه ثابته کړي چې سهار وختي مونږ درس وایو سبق وایو زموږ ذهن آرام دی مونږ شپه غوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو او بیا چې هر وخت چې مونږ ذهن خسته نه وي په هر ساعت کې چې مونږ ذهن خسته نه وي کغه سهار وي که بیګا وي باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي چې وخت زمان مشخص کوشش زده کوونکې یا ماسل علاقمندی علی والتیا د مطالعې سره محدود کړی یا کم کړی او فرد د دوه احساس وکړي چې زب ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم اتمان ضروري نه ده چې تاسو هر وختي درس وایې خپل عادت ته مو وګوري هر وخت مو چې زین آرام وو هر وخت مو چې خسته نه وې زله نه وې کولای شي درس وایې ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې یو ګلاس چای وڅکئ یو ګلاس اوبه وڅکئ یو ګلاس شیدې وڅکئ خپل زین مو آرام کړئ کافي خوب وکئ بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي او ټول هم انشتاین نه دي او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي اما درسونه مو کم کړئ ټول هڅه مکوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایي هغه مهم موارد یاداش کړئ ویل کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شي چې هغه په زین کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات ل یادې مکوئ موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړئ او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي
درنو اوریدونکو دا تاند څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خ وخت ولرې
موسیقی ಶಬ್ನಂದ ಗುಲ್ಸರ ವಾಸಿಲ್ ಪಜಡಾ ಶೀನಾ